درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. خپل افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تېرېدونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. ښاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یو لس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي رادیو ته وویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسنل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سید اکبر ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې بمي چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دوکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته یې ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانوئل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته لاغه د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تلړونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو د څلیرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د ګریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تېرېدونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت او متیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریه ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل طارق کې ولجه کړه. برتانوي چارواکو د اګست په 19مه وروسته لاغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریه ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1990 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریگا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، د اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځ اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ او هلته یې ولولئ. همدارنګه تاسو زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه راخلو. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلي غني د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غني پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما د اوجه ضروري نه است، اصول ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان سولې را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود. ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړي، ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو، راځي دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دوو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیري په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنګونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جورنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو پر تازه نهم دور خبرو یو مقاله لیکلی. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبې په ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جورنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو ترې وی غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جورنال لیکلي د دې غونډې ډېر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ وروسته د سولې خبرې کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیو مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې څخه د هغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خوره شوه. خو شاعر خپل ځان ته را نغی، هغه لکه چې
او په ورېښمین خیال کې به د ازادۍ په اړه د یوه سرتیري کیسهیز نظم واوري. نازکو نن د اگست د 19مه د سپېڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډېر خاص دی. ازادي د خپل خاوره د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوی و. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ته ډیر پام وکړ، قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکل هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټ کې خود تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د ښځو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریا 28مه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمې کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مناسبو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره ونۍ د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هېر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه د غرض په بیلابیلو مناسبتونو د تیاتر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر له ممثلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقی لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیرا بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینی صافی د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي، ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت ترڅنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هواد د خپلواکۍ د سلامي کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هواد د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پادشاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پادشاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سموک همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوې دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ له پیله تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی، خلکو ته وویل زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسو زما د فکر ملاتړ وکړي او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په 3مه د شاه امان الله خان تاج پوشی او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza warkra che khpalwaqo si aw khpal chare par maghpusi. Po badal ki Afghanistan hokra ukra che bahrani adi ki bay Britania controlavi. Afghanistan pa korani wadi ko ke khpalwaqo pa bahrani o ke istiqlal na darlot
internationally.
Voiceraz امیر
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې لامیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتئ او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناسو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه ختل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل وو. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او مهم برابر.
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېټانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پرېکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر با
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجوراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجوراته افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که سه هم حمله بریالی نه وي، برېټانیا فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې عملې له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنۍ اړیکو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
تاریخ شامن الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah, there was a desire, particularly
the Amir Habibullah po waqt ki haga zwanan che khonzi tatlal hilay da wa che Afghanistan bayad da nuru mashruta saltanatun po sir che parlaman ulari da shaz wa kam kri kho shada ga khozxtuna wazapal zaka da pa de bawaro che Afghanistan bayad yawaz yo patsha wa
Afghanistan should just have a king
albat nuzat mashruta khoira Maulana Muhammad Sarwar Lukhuzai
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه، او دوهمه مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه.
به نام جنبش مشروطه معروف است ایره به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر څنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپې د یوې اغیزمنې سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته واردې شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د ځواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو لټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیې د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېیمې جګړې وښوده چې اماني دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډه مالی زیان ولید او شاوخوا 286 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماتانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتېدو پای ته ورسېدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پاچا شو، لومړی کار د اساسي اصول په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پاچا په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښیي چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پاچا هم صلاحیتای خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amanullah got freedom from Afghanistan,
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام په لومړی سر کې په بشپړ توګه مطلقه شاهي وو. که څه هم سلطنت ډیر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای.
شاه امان الله او محمود طرزی د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې امله یې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره دی چې د طرزی نظریات پر امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزی او امان الله خان یو شخصیت ده. از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده،
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منځ ته راغلل، او پا غالب گمان در قوانینو پا تصویب که ترکانو لاس درلود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل، او د اصلاحاتو پیل یې هم له معارف وکړ.
قدم یې اول از معارف شروع کړ.
اول همه گی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
islam. کله مله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. ده د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل. د خلکو بیلابیلې طبقې وپیژندې. ده د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلی چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج
په اصلي توګه باندې البته د سلو کالو مخکې اصلي توګه په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و اوس غوندې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي، هلته ډېر زیات کم تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسي نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې و.
دوم کاری که کرد خشونت و
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان وقتی که ده هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمهیزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړو، لښکرکشي پکې وشوه. هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحاتو راوستل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1928 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاه د شپږو میاشتو او لسو ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1928 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونتوانه چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1928 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډېره سره ورته دي، خو کله چې د ده له پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو سره له دې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د ده خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبریال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړي وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک همدا نصیحت په نظر کې ونه نیو.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل سوي دي امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیا ازادي یې واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې به اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي؟ ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از ادارات در کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل. خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندي کړ، زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود. از سوی دیگه
اصلاحات دیر گرندی و لبلا خواه انگریزانو پریکره کرده و چه شاه امان الله خان و وحی پا کابل که دی ایران ده هغه محل سفیر مهدی فروغ ده خپل سیاسی یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکانی شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی کوم بل کس پیدا کېده چې دا کار یې کړی وای.
الله را بر نمی انداخت، کس دیگه پیدا می شد که شاه امان الله را بر اندازه.
فکر کوم شاه امان الله خان زمونږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده. د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردار برای
بدلون لمعارف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایتالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منحص د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده، ځکه چې د تغذیه کوي د دې اساس خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده.
فابریکی خودکفایی په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي و، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي و چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و، او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېده. هغه وویلې چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاني کوي، تاسې په سترګو نه وینئ چې په بازار کې بم چې وي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلصی کړه، او هغه د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو دغې ټولو نه یې دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلصی واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي اقتصادي اجتماعي سیاسي ګډون خپل رونق پرمختګ یې کړی.
Any of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
ډېر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شاه امان الله لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوری دی، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
Came to Afghanistan again.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځان سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي.
زرپاڼا رنگین ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم. شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لري تللی وو. ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنګړو شرنګا می خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته را نغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه یې زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبویې حس کړي وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک وو. یوه شیبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال می لزمکی سره پخا وهله. د پایزیب نری شرنګا می د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. لزان سره می وویل چې دا به په کوم رنگینه پسې ورک دی. زه یې شیبه انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو را وړوم او خپل ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز می یو بیت ورته ووایه: راځه په یوې ورکه پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته، ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونه یا سلام. زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډېره سخته کړکۍ وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نه شنه شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل، ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنه شوم او شاعر ته مې وویل، خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریزه شي. شاعر نرای زګیروی وکړ او زما پر خوله لاس کېښود. د خدای په خاطر مه خانده. شاعر هم داسې نرای نرای زګیروی کاوه لکه چې ما په زهرو لړلی تیره توره وهلی وي او بیا یې پر زخمونو ورته چاڼ شوې مالګه دوړبلی وي. لږه شیبه وروسته د شاعر زګیروی غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم راسره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مره ورکړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل، ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل، ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل، خبرې وکړه. شاعر وویل، رانه ورکې دي. بیا خندا راغله خو ومې نه خندل. یوه شېبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړوار کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پیل وکړ. شاعر حیران شو او راته یې وویل، څه شی لټوي؟ ما ورته وویل، خپله ورکه لټوم. شاعر وویل، ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نشول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هر اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې، مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې؟ ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروی یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا لما خفې. نازکو تبنو خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده؟ نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده؟ نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د آزادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه
نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی. ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبون لپیت خل دی. ازادي زما سلام دی. خپل بیرخته ازادي ملو سرود پجار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا. ازادي زما د مور غوندې خوګه ده. ازادي د وی ملال خلې ټپه ده. کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې. نازکو رخصت مې زکه زندولې. ازادي د پدی ورز زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب یې در تلیک کې در لېګمه. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده. یو غازی ته د ملال خلې چپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي. سیز رکی ورگرزیگی پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. پا پامیر کی انگازه شوی هر خواخ وری وری شوی جگره گرمش و درزار شو. ده ماشین و کرنگهار شو. یو زخمی سر تیره پروت ته. یو زخمی سر تیره پروت ته. ده زمری غندی غریگی سر پوین و پورتکیگی. تور سر شین بیرغ یلاس که او پلور غگ داسی وای. دا وطن افغانستان ده. دا ایزد ده هر افغان ده. کور ده سوله کور ده توره. هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیرانیو. د خو هیواد پلورو افغانانو ته حیرانیو. مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیرانیو. مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیرانیو. مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته حیرانیو. دان کے شرمی کو دنڈے لہر تنا بات سے گا وطنا بات سے گا وطنا.
منن اچھی آزادی راڑی واو رہی
ژوندون ته باد مینه یا
ساعت یا